افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. نن جمعه ده، د غوايي استور دویمه، د اپریل 22 د روژې مبارکې میاشتې 21. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې. د وزارت پرونه وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپه کېدو سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمری وو. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن ګډې خبري غونډې ته وویل چې دواړو لوریو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بېګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې یو اربیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړای سوی دی. د دې ترڅنګ په دې یو ساعته خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم خبرو. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرح د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنونکي اورو چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندهار کې د درملو جوړولو یوه لویه فابریکه جوړیږي.
په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یوه شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د کولو ژمنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې دویمه نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د څلورو بجو د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. د طالبانو یو ویان ازادي رادیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش ډلې غړی وو او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د طرح لنیولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤل او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استخباراتي ځواکونه وتوانېدل چې د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤول هم و د په تېر کې د بلخ د پاره او اوسنۍ د عملیاتو تر شا او انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهلي تشویه هیوادوالو په منځ کې. هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
هغه د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو طرحه غریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړي. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګ بریدونه او چاودنې وکړې. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
ومردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکاریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل سول او په ننګرهار او کندوز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو شخ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځشنبه پر ورځ ویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډیره کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
In every engagement we have with the Taliban, we address
لو طالبانو سره په هر راسته ملک موږ له دوی سره خپل اصلي ګټ مطرح کوو. په دغه کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دي. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، خزي، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي هر راس هڅه کولای شي وکړي. دا هغه ټکی دی چې مختلف طالبانو سره مطرح کړي او طالبان په هیګی چې له دوی سره د اړیکو د خکېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړیدو لپاره د تارتیا لري چې په دغه برخو کې چې مخته مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شهر په لویدیز کې د سیشن بی پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیاو چاودنه وشوه او په مزار شریف کې د پنځشنبه بی پورس د شیاو په جماعت کې چاودنه وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې په لسکونو ملکیانو ته مرشوب لوا وشته. نیټ پرایس وی چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډار خپل عبادت وکړي.
موږ په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډیر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پایت رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتو او ګڼو بشري مرستندوی ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندل دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جماعت د پرونی برید طرحنی ولې دی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه شي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 42 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنی چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا بازه فکر نه کوم که وروستی بریدن وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنیي کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د څرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو قمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازاره تو کوم ورنه چې دی هغه ته دا ډاټ او اطمینان ورکي چې دوی به د نوروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو د خپل د خلکو د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې او که دای وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچ کې. دا نو دا چې دوی وجود نه لري نو دغه بدون څوک کوي. نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي او خلکو ته دې ګزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی. کنی دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمني کې میش د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعه د پرونی برید طرح نیولې ده. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. مخکمو په راپورونه کې وردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیوګانو پر جمعه د پرونی بری طرح نیولې ده. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې ورستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ورستیو ناامنیو له کبله ستاسو ژوند څومره اغېزمن سوی دی؟ د هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اوریدونکو کړې ده. ځینو اوریدونکو خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. سیف الله محبت لیک اغېزمنتیا سپینوي کتوره. اکثریت وګړي مو په رواني تکلیف اخته دي. له هرچه ده سرنوشت لار او رکه ده چه تروسه چه وصول او لدی او روسته با چه کیجی. عبیدالله عبید لیکلی دی چه زموج جوان چه پاونسان که پایدا سی ویو اغیزمن دی او معلومه نده چه نوری با چه نخری و گورو. محمد گل احساس لیکلی موږ له دې اندېښنه لرو چې دا ډول پیښې به زیاتې سي او نورو سیمو ته به هم پراخې سي. مصطفی خان لیکلی کاشکې په بلخ کې تورن کس پرون نیول سوی وای. واحد گل شینوار لیکي د هغو بریدګرو د نیولو په اړه د هم اقدامات وسي چې پر خوست او کونړ حمله کړې وي. په ورزګان کې پر ځینو کورنیو بشري مرستې ویشل سوي دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بې وزله او غریب کسان د دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او سره مل پلاوي دغلته ورغلي. شاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر ډیر له سواړمونو کورنۍ او د چین هیواد مرسته سوي ورجو وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګولای دی. یغه د پر پروګرام دا دی ورونه چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګوانډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسو پیژنې.
د غمرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاسي ادو یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لاس روپی کار نست نو په دیو بوري وری زبانه چا گزاره نه کی منګه د حکومت نه دا غدا خوښتا چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نه پاره بدی باندې گزاره نه کی موږ وړو چې موږ ته کار زمينه برابر شي.
د پداسیال کې چې په دغه ولایت کې فقره او رستربلی د ډیرې دوه په حال کې دي او خلګي د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستي پر خپل خې شاو خلوي شي.
روزګان کې د ازادي رادیو خبريال راپور راکړ چې د چین لخوا مرسته سوي ورېږي په میدان ورده کې پر ځینو اړو کورونا یو ویشل سوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پانتون د طبي پوانزي میډیکل کالج جوړولو او نور پرمختیاي چارو د ترسره کولو اعلان کړی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عمر وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان په ورزنه دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولز د ترهګرو په لاس د مودینه ځپل شوی. نن مې د خپل دوره پر مهال د غلطه د یو پهنتون میډیکل کالج دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو ماوړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي روغبار له کوم اعلانونه چې هغه وکړل هغه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو د میډیکل کالج اعلان وکړو د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نورم دا کیسه ډيري تاسو دي مطالبات هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دا هغه لارو بوسو پخې کې د بجلی منسوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپینوام او د سلیو په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې دام د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمان زای جرګې مشرانو ته هم خپلاوي نه وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنې کې خوده چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دوره پر مهال د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمنځل کیږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا ورپیښو خطرونو ته انسان متوجه سي. اسمت سروان تفصیل لري.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 28 نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمنځل کیږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بیلابیلو هیوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کیږي. په ځینو هیوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یو نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربون غازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او له هغه مهال راهیسې هدف داري چې د هوا او بو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لبړی پلا په 1900 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شو، خو له هغه را پدې خو سره لري چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوی په برخه کې ډیر کار شوی، خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22مه عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور ترڅنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړیدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکا د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړیږي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لوی پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجی محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یو برخه بشپړېدونکې ده چې پر یو وخت به د 800 کارکونکو په مټ 2 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 100,000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمينه برابره شي.
یو اویا کسان سره یو ځای سی ویو پر ټول اسنو فارما به ان شاء الله د 50 میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به ان شاء الله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شیفت کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډیر کړي ترڅو پانګوال خپل پانګي بهر ته د ایستلو پر ځای په کوردننه مصرف کړي. عبد اللطیف قیومی او عبد الکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمينه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپل پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاری وکړي.
زموږ ډیر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. کدر توایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی توای چې تاسو راځئ موږ هر څه چې تاسو وایئ موږ تاسو سره راکو. ولی باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنۍ دی یا پخوانۍ دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډیر لوړ کچه سره ونازي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وی او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځنګړې توګه له پاکستان څخه راوړیدونکي ډیری درمل بې کیفیت او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دو اقتصادي ناورین او خونځیو ته لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر تک بندیز د شخصي خونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. د شخصي خونځیو ځینې مسولان په یادو خونځیو کې د زکونکو د شمیر او د یادو خونځیو د مالی اوایدو لکمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په ریپورت کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړلې پد کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي خونځي هم د مالی ستونزو له امله د تړل کېدو لګوښ سره مخ شي.
د دې واجب لري کوم اقتصادي مشکلات او د کوم تحول چې راغی په هیواد کې.
ساحل د ووم ټولګي زدهکونکو یو له خو لسونه زدهکونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله په دې ورستیو کې خصوصي خونځي پرې خي او دولتي تتللای.
د پلار کارونه می خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه پټه پودریدل، نو ماغه او چماتي شخصي مکتب څخه وی وسلم او یو دولتي مکتب ته واچول، ولا په ژوند باندې تاثیرات ورجیدل دي. مخکې هم په ډیر لړ سبب باندې په وساتو تدریس کوو، مثلا او تدریسي ساتونه و ما دا کول یوز کول خو اوس نشم کولای چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې، ځکه تاسو خو معلومات ته دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دي.
ساحل وای په دولتي خوندزیو کې د خونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بیکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. لدی مخ کې دوه اولادونه شخصي خوانځي ته تل. د موچې د امنیتي مسایلو لامل نه غوړی نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لراتک مخ کې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یې د موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډیر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړی ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه، اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو. همدې عمله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تیرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم صنف پورې مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد ښه و او په هغه کې د هغه په پرتله اوس د زیاتره اقتصاد ضعیف شوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د وګو بار ډیر کم کړی وو او حتی هغه ډیر د ټیټې سوي ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دی ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات وو، معمولا پاک ساعته اووه ساعته تدریس پکې کېده. او بله دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات وو. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره هم ښه منبع وه.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او د غراز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترار رسیدلې دي، بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د غیروژې مبارک میشت په خاطر نور په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژن د پاره پیدای، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې په په پاکستان کې وسیږي او غز موږ مشر یو هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او زبی الله مجاهد او دا نور غټ لکه د دو ټول کورونه کوز دي او دو به افغانستان له په حقیقت باندې څه کار وکاندې او څه به داسې روغه خبره وکاندې وقته به اک څه وي ته په لا کې نو که چې زړه غټ زخمي ده او غټ درد پیند سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دو به جوړ نه کوه تیارو وشړله او اوس به وران کا
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونه کې اسما له همکارانو سره وسی
لأجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شیبه تاسو ملتیا وکړه د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا ووري افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو نن جمعه ده د غوایي استور دویمه د اپریل 22مه د روژې مبارکې میاشتې 21مه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې د وزارت تروریستي حمله بللی و غندلې د وزارت پرونه وخت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 لک بل خوابدي سی وي چې د غنو کسانو د وجل کېدو یا هم چپې کېدو سبب سوی پرون په کندوز بلخ کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله وړوله تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې و چې په یو جمعات کې لښته لږه 25 تنه وجل سوی او د اشتلې مسولیت منلی دی د طالبانو حکومت ویلی چې پرونی په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلی چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمه حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس لخ خپل کور څخه پر طالبانو ډز کول چې په مقابلو ډزو کې وژل سو اخو ځینو نتایج سو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی وو هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سم دستي اور بند وکړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غړي خبري غونډه ته وویل چې دوړ لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکي هیواد بلل کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پوری کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستۍ بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله خځو ته د کار زمينه برابر کړي دا چې څنګه هله د پروګرام تر پای را سره واوري ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
بلیا سلام علیکم زه شتیب الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم په دغه شهیدان باندې ډیر خوشاله یم په کونړو په پښتونخوا کې د شهیدان کړي دي په پاکستان ډیر ظلم کړي دي موږ افغانانو سره الله پاک دې دغه شوه شرمې الله دې دغه سې ظلم سره وګړو د مشرانو سره د اسلامي امارت د مشرانو سره موږ د عام خوښ دي پایښ په کله کا جواب ورکړي او مغه شمتو کې جواب ورکړي پرې نه زیرا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی چې موږ زیرا وې
رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه نیک هله وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت موضوع د کونه ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو به وسنې راهبرانو د سینوال چې ملایکوب چوپ پاتې ده د سینوال چې
متقی سر چپا دی دا خشو چو دی پاکستان سفیر ایزار کرده دا او پدی که دا پاکستان سیاسی رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوتبال میدان جوړ کی پدی فوتبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وخت جبهه مقاومت جوړ کی جبهه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړ کی ترکیه کې غونډو په یو طرف غونډو موږ د امارت نه دا ډیره تشکری کوو امارت ښه عملیت نیولې ده امارت نه خوشاله یو په پدې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کار ونه کړي موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي نه د فوجي کار نه نه دغه فوجي حساب باندې موږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه ډار نه لري خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده ایران هم زموږ ګاونډی ده تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی څه اخیستی شي او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو که چېرته د پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو داسې نه چې یو دښمن په توګه دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي.
بله السلام علیکم، زه جمعه خان د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سره په تماس یم. تم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړي دي په دې برابر کې طالبان یې چپ یا نه لري نه دی هم چپ ورته کښېني ځکه چې طالبان نه شي کولی د افغانستان ولسي خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي. طالبان د لوړو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه کړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار. یو اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي، دا رښتینی ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نورو نړۍ لپاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي. اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونو کې واچوي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کارپوهانو سره مشورې وکړي. ازما د یک مزیار کې نه دا خواهش دی چې ته ولې خاموش ناستې په دې کابل کې، ته کوم د ولس نماینده یې آخر تم یو پاکستان لپاره یو خبره هوګه کنه ټول ولسونه ستانه ګیله من دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیل موضوعات مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسیږه ورته وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خوړې پښپانه سو او چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره حکومتداري ده ته دا شروالان باندې امر وکړي چې خوله نقشه ده کې کوزر خوله په لاس دی او ډالر په تینځه چې افغانۍ دې دا ورته سره حکومت دې چې ته مما خانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خبر راښه تکواله سي دا په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم، زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارونو خبري کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شي یو حکومتي چارواکي ته ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره گران دی روزه د خال بیچاره غریب دی بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه ټوک برداشت کوي نشي څلو 15 لک روپۍ په ولاری باندې اخلي دا ګمرک هغه کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخر غریب خالک دی د کندوران چې دا ګمرک په لاری ورکوي هغه په سامان باندې د سکیمه وي هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی جی دکاندارن ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات خیموی او سامان عوام ته چگی پدې باندې خونه کیږي.
سکسی د شنګران تاریخ بند کړل او شان پیخي د بیا حدا ګرسی دي نو دا سره یې نکي متوجې سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجه د شی وایل شي دا باید نه کړي اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد القدیر
منولات مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکو چارواکو دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګا په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوې دي او زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک را وړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ول همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د دې روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه 2000 زور وباسي، کال ته 2000 واړي دلته موږ نه 15000 زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وال
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مدازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله خزو ته د کار زمينه برابر کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځیده او سوالګری خزه هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نو موړی وایي لزګونه خزه اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مختوړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما کاس مشه جما یو وخت هیله دا ولا چې یو مسلمان ته یو دی وځل سره زه کومه کومه او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسېږي. نو اوس جما لاله چې هغه دی کوندې و دی به وځل چې هغه په کار باندې دی په دې باندې خپل ځان بریالی بولم. که زه خپل بریالي تو په دې کې نه ما خپل کور خپل فامیل کې ما کا کور کې ده په دې باندې ما څنګه هم را بریالي کړنه لکه دی وی دی وایس لکه دې او دې غوې چې ما نو تاسو زه کورم او دې غو کو څه څه کورم.
څه شمیر خزو ته تاسو د کار زمينه برابر کړې ده؟ البته هغه خزې چې تاسو ویل په سرکونو باندې سوال کا او خیرات غوښته.
بس روزنه ما خو یو نو شمیر به یو پنځوس په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې هغه په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده، هغو ته ما زدهکړې ورکړې دي. هغه اوس خپل کورونې دي، خپل کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ژوند یې په هغه باندې کېږي.
تاسو خپله څنګه مثلا د کاروبار فکر درسره پیدا سو او له کوم ځای نه مو راپایل کړه د خیاطۍ کاروبار؟
ما دا چې خبره ولای شي ما خو فکرمند او چې زه فکر وکم چې نه و فلو زه کله چې هغه تاغه کور سره غلم ما دا لا ټولې د دې ما خوند به کار وکم کور کې څنګه ولم ما چې دا لاس ولیدل هغه ته به مې ډېر زړه سپېدل. هغه ډېر له ما چې څه اورېدل چې هغه په دغه ما لاس لیدلو او هغه بېوزلي او هغه کور چې ما ولیدل ما ته وایي اجازه م نه راکوله چې زه خیاطي شروع کړم یا خیاطي وکړم. د خو سخیلو لخوا چې هغه وویل چې دا د موږ نفس نه مني چې موږ داسې یو کار ته وکړو چې خیاطي وکړي. خو خیر کلیوال خلک ولو اخیر ما غوته ویله خپل خاوند ته مې بیا ډېر وویل خدای پاک دې ورته خیر وکړي. ما ته یې دونه یو دا راکړله اجازه یې راکړله. وایي سمه ده له ما سره یې 500 افغانۍ کوټې ولې کور کې ما خپل څه د دې دپاره زه یې بازار څومنه پرېښودله ماسې ما هغه ټیکټ شی اخیستې ولی